څلور بجې شوې. احمد شبرم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو دفاع وزارت له روسیې د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپورونه رد کړې دي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خان رسمي نن په خپله ایکس پاڼه کې ادا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت د لوجستیک د چارو د رئیس عبدالبصیر صابری خبرې تحریف شوې دي. عبدالبصیر صابری له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې چې دوې ورځې مخکې خبره شوې ویلي وو د طالبان حکومت د شرایطو په برابرېدو سره د دې لیواله دی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع او هوایي حریم د کنټرول وسایل او تجهیزات وپیري. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه وکړه. شغلی متقی پرون ناوخته د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته چې د کامیرون په پلازمینه یاوندې کې جوړه شوې وویل
ټول هیوادونه باید افغانستان د مرکزی بانک د ټولو شتمنیو د آزادولو او افغانستان څخه د اقتصادي او د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو څخه د سفری بندیزونو د لیر کولو لپاره جدي هڅه وکړي.
متقی زیاته کړه چې د شتمنیو کنګلېدو د بانک چارې اقتصادي وده سیمه ییزه سوداګري او اړیکې له خنډ سره مخامخ کړي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو امریکا د افغانستان بانک شاوخوا $1 میلیارډ پانګه کنګل کړه. لاسه جوړو خبرونه اوري. قطر له جرمني څخه د اتیو شافخانانو د اخراج په اړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمن په خبرو کې مرسته کړي. الجزیره تلویزیون نن دا خبر ورکړ. پراپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت او چارواکي په حواله راغلي چې قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د قطر هوایي شرکت د جمعې پورې د جرمني د لایپزیګ ښار څخه د جنایي فعالیتونو په تور 28 افغانان د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړل. جرمني د طالبانو له رژیم سره چې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په پراخو سرغړونو تورندې ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وی سرچینې ویلي د قطر دند داوه چې د دوړو لورو ترمن پیغامونه تبادله کړي. د جرمني سمه چارواکي وی یوه شزي د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپین کړي. پېښه پرون ناوخته د جرمني پولیسي شار زګن کې په یو مسافر وړون کې موټر کې شوه. پولیسو ویلي بریدګر یو دروشت کلنه جرمني ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد یې کارول. د دریو ټپیانو حالت ښه نه دی. دا خبرونه ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې لا افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو درې کال پوره شول. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وای چې افغانستان اوس تر هغه غرو په خوندې پناه ځای بدل شوی. د چارو کتونکو علي احمد جلالي وای چې امریکا اوس هم په افغانستان کې تر هغه غر ځپلی شي.
ټیکنالوژي انکشاف کړی دی. د ټیکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې ډېر خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي.
په کندهار کې د فارمونو سشتنان له چارواکو د درملو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
دغه مرزي خو نه یو د جړی مرزي ده او بل د دانش پر خېج د مرزي ده او یو بل کوم مرزي ده د غولان زو پرسیږي دغه څه به خېر ډیر خلک توانیان کله غوای مړي اسوځه.
د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو موتات سرګندونی لرو چوي نشو عبادت تر هېر کړي.
هغه پنځه وخت نه سلور وخت راغی سلور وخت نه درې وخت راغی به دې دمون موږ نه یېر شو مونږ هم پاتې شو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیشت د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترګر لپاره په یو خوندي پټن ځای بدل شوی. په بیان کې د دې کمیټې د مشر مايكل مکال په حواله راغلي افغانستان کې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې شزي تر ظالمانه اثرات لاندې ژوند کولو ته اړ شوی دي. مکال دا انتقاد هم کړی چې امریکا له افغانستان د خپل ځواکونو په استلو سره پولیسکونو سره افغان متحدین د طالبانو شکار ته پریشي. جزئیات د سنکا کړ پوره پوره.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه وای دغه هیواد له افغانستان د خپل وسکونو په استلو سره خپل پلسکو نظر افغان متحدین د طالبانو ښکارته پریږي. د دې کمیټې مشر او د امریکا د ولسمشر جو بایدن یو له سرسختو منتقدینو څخه مایکل مککال د اګست د دیشمې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د درې کلنې په مناسبت په یوه بیان کې ویلي، په دې سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی، چیرې چې ښځې پکې د پټوکو د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارات لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. په بیان کې د ښاغلي مککال په حواله راغلي، د بایدن او هریس ادارې له افغانستان د پوځیانو په ایستلو سره لږ تر لږه زر امریکایي وګړي یوازې پرېښودل، له اووه میلیارد ډالرو څخه زیات د امریکا پوځي تجهیزات یې هم پر ځای پرېښودل چې د بیان په ټکو طالبان یې اوس په تور بازار کې پلوري. مککال دغه شان زیاته کړه چې د سپتمبر میاشتې په نهمه به له افغانستانه د بایدن هریس د ادارې د وتلو په اړه د خپلې کمیټې د درې کلونو تحقیقاتو راپور خپور کړي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14مه پیل او د اګست په 11مه بشپړ شول. د امریکا د 2020 هوایي لښکر قومندان جنرال کریس دانهیو وروستی امریکایي عسکر و چې له نورو امریکایي پوځیانو سره یې د شپې ناوخته افغانستان پرېښود. خو امریکا په زرګونه افغان متحدین په افغانستان کې په یوه ناوړه حالت کې بې برخلیکه پاتې شول. یو له دوی څخه چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې امریکایانو سره د کار له امله د طالبانو له خوا څو ځلې نیول شوی او شکنجه شوی دی. نوموړی د امریکا له حکومت غواړي چې د خپل هغه افغان همکارانو ملاتړ وکړي کوم چې په افغانستان کې پاتې دي. هممهاله په افغانستان کې معترضې میرمنې وایي د طالبانو حکومت تر سیوري لاندې دا درې کلونه افغان میرمنو ته یو ډارونکي خوب په شان وه. یوه معترضه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
به افغانستان و بسیار تغییرات منفی زیاد آمدن با بخصوص بالای خانما.
په افغانستان کې ډیر منفی بدلونونه راغلل، په ځانګړې توګه د میرمنو په ژوند کې. میرمنې محدودې شوې، خپل ازادي یې له لاسه ورکړه، د بیان ازادي یې له لاسه ورکړه، خپل حقونه او انساني کرامت یې له لاسه ورکړ. ښځې په ټوله کې محدودې شوې او په کور کې زنداني شوې.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږد اعلان سره هممهاله د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15مې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه په ځانګړو الوتکو کې وایستل او ویې ویل چې د لیږد پروسه به د هغو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي. په داسې حال کې چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د صادرولو پروسه د روان کال د اګست په میاشت کې چې له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو او د متحده نو د وټلو له دریمه کلیز سره برابر د پایته ورسیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو د وری په لومړی نیټه خپل افغان همکارانو ته د کډوالۍ د 2,000 نورو ویزو اعلان هم وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني افغان کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
آیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو ترورستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحد ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیلي راپور اوریدلی شئ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان په 50مه ناسته کې له طالبانو سره د نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقید غشان پر طالب چارواکو لګول شوی بندیزونو ته په اشاره وویل، دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد د یو هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازه اخیستنې ته اړ شي. بلورته د شتو د حقونو یو شمېر فعالان بیا لنډیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل ونکړي او د بندیزونو د لری کولو برعکس فشارونه پرې زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د اسلامي همکاري او سازمان د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د بندیز په پریکړو له طالبان د بیا غور غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د اسلامي همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې پر دې مسلې له تماس پرته له نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د اسلامي همکاریو په سازمان کې د امیر خان متقی وینا چې پرون جمعه د اگست 13 وکړه، ټوله د طالبان واړوند پر مسایلو ورټوله وه او بشري موضوعاتو ته پکې بیخي ځای نه و ورکړل شوی، خو نوموړي پر طالب چارواکو لګول شوی بندیزونو ته په اشاره سره وویل دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد دی د یو هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازه اخیستنې ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي بخي په کامیرون کې د اسلامي همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 50مې غونډې په څنډه کې له امیر خان متقی د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د پریکړې په اړه د بیا کتنې غوښتنه وکړه. یو شمیر افغان خزینه فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل ونه کړي او د بندیزونو د لرې کولو برعکس فشارونه پرې زیات کړي. په کابل کې د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنه پویګم چې په کوم سترګو په کوم مخ باندې دا جرأت کوي دوی د دنیا نه دا غوړي، کله چې د دنیا هغه شرایط هغه غوښتنی نه مني او په ځای کول نه شي، نه غوړي، نیت نه لري، دا اراده نه لري، نو زما په نظر دغه غوښتنی وای هیڅ کله هم په ځای نه شي.
د ښځو د حقونو یو بل فعال پښتنه دورانه وای:
طالبان چار وخت برکم غوښتنه کوي باید د نړیوال سره د مسلمان هیوادو سره او د وای سي سره د ټول سره پښتنه د دې سره کوي چې آیا تاسو د افغانان لپاره څه کړی دی؟ افغان شاسو به هیڅ پرې د افغانان لپاره څه کړی دی؟ دا تر ټولو مهمه خبره ده او دا سوال باید پورته شي. خو په صورت د بندیزونه هغه وخت مدلای شي چې طالب هم د افغانان حقوق ومني.
د اسلامي همکاريو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې امیر خان متقی پر طالب چارواکو د بندیزونو د لری کولو سربیره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادې دوه غوښتنه هم وکړه، خو تازه ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه استعمال شي. دا دوه ورځنی غونډه د اگست په 19مه د کامیرون په پلازمینه یوندې کې پیل شوې وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک پرون جمعه د اگست 13مه په وی خبري غونډه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادې دوه پښتنې په جواب کې د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویل چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه وکارول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د غشان ویل چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې له طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي، خو طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره د ډیپلوماټیک تعامل لپاره نورې لارې پرانیزي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې طالبان له نړۍ څخه له دوی سره د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د بشري حقونو فعالانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نړۍ د اخلاقي مسؤلیت له مخې نشي کولای په افغانستان کې د موجوده وضعیت په دوام له طالبانو سره مثبت تعامل وکړي او په کار ده چې د وضعیت د بدلون لپاره پر دغه ډلې خپل فشارونه لا پسې ډیر کړي.
په کندهار کې د غواو د فارمونو څښتنان وایي غواوې د لمپسکین په شمول په بیلابیلو ناروغیو اخته شوې دي چې دوی اندیشمن کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغي له امله 1400 غواوې مړې شوې. په دې اړه راپور لرو.
شربت نه دا شربت دا به یو بوتل وسوار کې دا بل بوتل سبه به
د کندهار د دامان ولسوالۍ د خوشاب سیمه وسیدونکو خالق داد خپل غوا ته چې تازه د جړی په ناروغي اخته شوی د درملنې لپاره درمل اخستی دي.
او دا د ښکاری راکړي انسان دا ښکاری ولو دا خطر پر دا خطر پر د زابل سبې یو سبې امو ولاګه د بل سبې مو ولاګه بیا په سبا ورځو ته کې چې په سبا یې دا د خون خدای ولاګه.
خالق داد وایي د خپل غوا شیدې هر سهار بازار ته وړي او په پیسو د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د نوموړي په وینا اوس چې د کورنۍ عاید د یوازنی سرچینه د ناروغي لامل له خطر سره مخ ته پاړه خوشنې دي.
موږ دا غا استیو نشته ده موږ بل استنه لرو نو شو دا غا یو موږ مصرفونه پکوو دا اوس دا دواره خطر دا خلګي ویني دا اوس د 500 غونو دواره وړي ده مثال هغه سم 5000 ولادر له 5000 د کیز ما غواړنګ سبا ده 5000 غونې 4000 غونې ما صرف ما کړی دي نو چې دا وای دا ما سعودي ملي سم صرف لاړې سم زه خپل بل کاروبار نه کوم کار دي چې دا لاړې سم بل کار خراب دي مر سره باید دولت هم کار سی بل مسلمان هم کار سی بل مسلمان هم کار سی مر دا کاروبار بل کار مر نه لرو نه کولای سو نش دا ماوین زلال بالا م بچان بغال کول نه
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخي تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغي لکبل شپاره سو غواګانی امرسی بي دي اته محمد چی په کندهار کې د غواګانو یو فارم لري وای تیر کال د فارم لرونکو غواګانی ځکه ډیر امرسی بي چې دوی د ناروغي په وړاندې بي غوړو وو ان د یو شمیر فارم لرونکو کاروبارونه د سکوت لګواش سره مخ شول
د غو مرزي خو نه یو د جړی مرزي ده او بل د دانش پرخیج د مرزي ده او یو بل کوم مرزي ده د غولان زو پرسیج د غس به خیر ډیر خلک ته ونیان کړه غو یو مرز وځه نو مر خپل د غته درولې شي حیوانان څنګه سره بازار کله ته میس توجه نه درته کړه نو مر شي دوا شي او ته پیدا کی کومه کو کیره خپل سره د مالدارانو سره که ونه کینو بار خلک د مالداری سلا ساکنو سپوکی ډیر خلک جای ونان د بلس لک وایو د پندلس لک وایو امریکایي په منډ کې غورځي نو دا بار مجبور یی دی ونان ډیر خلک لاس نیو اخسی ډیر یې ختم کړی دا سره په مخه سپری شو
د غلام سخی په نوم یو مالدار وایي ک د غواګان او د ناروغي پر وخت درملنه او مخنیوي ونسی نو د ګان شمیر مالدارانو د مالونو د مړکېدو امکان سته چې ورسره به دوی به کار سي د یو نور مالداران د طالبانو له حکومت او اړوند موساتو د واکسینونو او درملو غوښتنه کوي
د دولت څخه د موساس مردا غوښتنه ده چې مردا مشکلات حل شي معنا دا چې د دوا او د خاص معنا دا چې د جارو او د شانس دا څه مرزي مخنیوي وسی دا څه کدا غواړي نه نه دا خبره سره د ډیر سره ولا خپل کول او ساتي دا مسلمانان ډیر غواړي د لسو د ټول سره کوي معنا مې سوي دا څه مشکلات سره دا ولاس خزمردا غشتنه ده چې دی و باید د وای او دا شان تر مخ کې چې دا غواړي مرزي مخنیوي وسی
حیواني ډاکټران وایي د لمپسکین چې یو وایروسي ناروغي ده په غواګانو کې د پوستکي د ټپونو د رامنځته کېدو لامل کیږي دا ناروغي د غوماش او مچانو او نورو حشراتو له لارې خپریږي د دې ناروغي لامل د غواګانو وزن او شیدې هم کمیږي او په ځینو حالتونو کې د مرګ لامل ګرځي په کندهار کې دا مهال 1440 د غواګانو کوچنی او لوی فارمونه سته چې پکې زرګونه غواګانې ساتل کیږي او زیات شمیر خلکو ته د کار زمينه برابره کړې ده
را پورونه مرکه او اوریدونکو آیا له افغانستان د امریکای ځواکونو له وتلو درې کال وروسته لدې هیواد څخه د هغو تروریستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف وو پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي د او له افغانستان څخه د امریکای ځواکونو له وتلو وروسته اړوند نورو مسایلو ته نوریاس نوری په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
تیر شپه متحده ایالاتونو په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 130 زرو زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن درې کاله مخکې د اګست په 13 له واشنگتن څخه په یو ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوې وه او هدف یې دغو بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوي کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه نو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9مه په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوی تړون کې ژمنه کړې و چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2020 کال تر مې میاشتې پورې چې بایدن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووزي له ترامپ څخه بایدن ته د دې میراث نخه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري
Leaving August the 31st.
اجازه راکړی واځي هوایم د اگست 13 پوري د وټولو ورستي نیټه د خپل خوشی لمخې نه د ټاکل سوی بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوی چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو
د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه ورستي په دې هواد کې د ډیرو خنړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کیږي.
And to ISIS K, we are not done with you yet.
او داعش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لار په یو سخته نه بخښونکې هدفمنده او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ شو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د اګوست د شمه له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکا د جګړې د پای ته رسیدو درې کلنه کلیزه ده. خو دا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې تر ټولو ستره ناکامي د هغه حکومت نسکورېدلو چې امریکا د افغانستان په شل کلن حضور کې پریمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسیدل دي. د بشري حقوقو د حقیقي دوه په شمول د ډیموکراټیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټول لاسته راوړنې په بوله هو شوې دي. خو کله چې روسي ګواخ له په لور د افغانستان اوسنی وضعیت پام وشي، آیا وضعیت هماغه څه دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11 حملې ورته د بل طرحې غریز ګواخ مسله دفه شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو په او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. ګټي دې نه ډلې ورسره دي لکه داعش دا د هم ممکن، مګر تا خطر چې هغه وخت احساسه ده عمره قدرت موجود نه ده. انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره سره. او دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی ده په زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کیږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشولې ده. ځینې هغه هیوادونه هم یعنی اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیا هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه د کا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې د کول شي بیل د شپ افغانستان کې حضور ولري یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
د ښاغلي جلالي سرګندونو ته په پام متحد ایالاتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل اپوزي حضور په نشټوالي کې لری کړی، هغه په یو برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون د شاوخوا 40 تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډېره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډېر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر رایدر د سیشن می پورس په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگټن نسی کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه لپام وغورځوي او زیاته کړي چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که هم طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی بلکې په دې هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا اله ده چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و.
د سیاسي او امنیتی چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تیر حکومت کې د نورو دندو ترڅنګ یو موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وای، دایش چې یو بهرنی پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وسنلري چې د افغانستان پر یوې سیمه ولکټینګ کړی، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
دایش یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې دی او جغرافیه ونیسي او مستقیمن ګواښ وي، زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په تور مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه او دایش، دغه ټولې افراطي دلی بل بل اهداف لري او بل موخه لري. نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نوي، نړیوال مشروعیت نوي، نو دیو د لپاره پخپله د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگتن په ځانګړې توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتی چارو پوه علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیال سبرینا سنگ د اګوست په 22مه په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگتن اړیکې هم پیچلې او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تیر لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمینې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارز دافیر په کچه مخته وړي. متحده ایالاتونو سره له دې چې 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پر هغو یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د قابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرستې طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگتن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگتن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبان سره د افغانستان سره یا په وجود سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر پیښ نه شي. بله خبرې دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات، یعنې ځینې خبرې طالبان سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبان سره نه کوي، بلکه د بلیو ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو د رسول کی.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته درې کاله د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد د طالبانو په څباندې درې کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې 40 کلونو کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړه د برخمن پخوانی حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وي په بوله شوي. د ډیرو نورو برخو په څیر د انجونو او ښځو تعلیم او له نارینه وو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادې دي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. انجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا درې کاله مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پریښی چې چارواکو به تل په دې هیواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یوه اساسي دلیل په توګه یادوه؟
خای هیڅوک په دې کې شک نه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پر لپسې ولسمشرانو او نورو جګپورو چارواکو یې د یو ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل هغه ټول په بوله شوی او د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لوېدل چې له شریعت څخه خپل تفسیر لمخې تاکي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. مخکې تر دې چې خبرونه تم مخکړو څلور بجې او 10 دقیقې شوي لاند خبرونه.